سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې تاسو زموږ کلازاته رادیو ناورې اوس دا زده رادیو خبرونه څلور وشتاته دوام لري دا مخامش بګو دا سارتش بګو په لاندو په منځني صفه دولش بګ نیو او دا سارلش بګو دا مخام ترش بګو په منځني صفه دو لاندو صفه نو نسی وشو 15 متر دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان پر قونسلګری د وی افراطي ډلې برید غندي په بیان کې چې نن د وزارت خبر کړ پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتیراتل بل شوی انتقاد شوی دی بیان د جرمني له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي پاکستان له جرمني خدا غوښتنه هم کړی چې په پرونی پیخه کې دخیل کسان ونیسي په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خبره شوه یو ډله په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګ بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری ته ننوځي او بیا د پاکستان بیرغ پرې راواسي د دې کارانګیزه تر اوسه معلومه شوې نه ده په عین حال کې د پاکستان جو نیوز شبکې د ناپورو کړی دی چې د دې ویډیو له خپرېدو وروسته په جرمني کې یو شمېر کسان نیول شوي دي د دې خبر له مخې د افغانستان یو شمېر وګړو د پاکستان قونسلګری په تیګو وشته او د دې هیواد ملي بیرغ را پریوسته جرمني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د طالبان د حکومت د اسموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکو اتل خان رحیم زوی د کابل په سګنی اسموینه کې د نمرې مقام ګټونکو اعلان کړ د ادارې نن ویل رحیم زوی چې د حبیبی لیسې فارغ دی د 359.16 نمرو په ګټلو سره د کابل طبي پانتون ته بریالی شوی دی د 403 کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پانتونونه هم بند کړل د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي د ملګرو ملتونو دا اړونده اداره به د افغانستان د ټولو خلکو په تیره د ښځو ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي څو هغوی ته روغتیا اسانتیاوې چمتو کړي تدروس هاندوم ګریبسوسی د خبره د طالبانو د حکومت د روغتیا له سرپرست وزیر نور جلال جلالي سره تر کتنې وروسته پر خپل ایکس پاڼې لیکلې ده هغه لیکي چې له ښاغلي جلالي سره د تیرو اونۍ په کتنه کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د هڅو د ګړندي کولو په افغانستان کې د نورو سری ناروغیو د مخنیوي په اړه هم بحث کړی دی د ډبلیو ایچ او مشر زیاتوي چې له ښاغلي جلالي سره د زده کړو او کار ته د ښځو د انډول حق دی یعنی یقیني کولو په اړه هم خبرې کړې دي وړاندې ویل شوې ده چې د کتنه په کوم په دې اړه باندې شته کتنه په کوم ځای کې شوې څه نه دی راغلي خود طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت پرون پیو بیان کول خغلی جلال چې د روغتیا په برخه کې د پرمختګونو او د وزارت سره د نړیوالو ادارو د همغږي په اړه د خبرو لپاره لې پلاوي سره سويست تللی هلته له خغلی ګریبي یو سره کتلې دي پاکستان رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزند یا پلیو نه مثبت پیښې ثبت شوې دي دا پیښې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ثبت شوې خو وروستۍ هغه په هنګو کې ثبت شوې ده د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنۍ ته وویل چې د سند ایالت په ګډون د دې هیواد په څ باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پلیو تر 215 ډېرې نمونې موندل شوې دي د دوی په وینا تر دې دمه نه ماشومان په ګزند اخته شوې دي افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پلیو ناروغۍ پکې له هم نه ده محو شوې او د اسرایلو جنگي الوتکو پرون د یمن په حددیه بندر کې د ایران تر ملاتړ لاندې د حوثی اغیانو پر مرکزونو هوایي حمله وکړه د روټرز اژانس د خبر له مخې په دې حمله کې لکتر لګ درې کسان وژل شوي او اویات نن نور ټپیان دي د حوثی اغیانو اړوند المسیره ټلویزیون د روغتیا وزارت د سرچینو له قوله خبرو کړی دی چې ډېر ټپیان سخت سوځېدل دي د اسرایلو په بمباریو کې د یمن د تیلو برېښنا تاسیسات منخه شوې دي د اسرایلو د پوز ویاند ویلي دي چې حوثی اغیانو د دې بندر لارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کولې د اسرایلو لدی بمباری او رسمخ کې حوثی اغیانو د پیلوټ الوتکو په وسیله په تل ابیب کې د اسرایلو پر اقتصادي مرکز حمله کړې و خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي د کابل اوسیدونکو سک کال د کنکور د ازموینی اول نمره اعلان شوی دی. دغه خپل احساسات مو سره داسې شریک کړي.
اول نمره څه کله نیده؟ د سمې زړه کې چې خطور تیښته سه دا زیمه.
خدا چې دا ځوان څوک دی وړاندې به په دې اړه نمره چو زیاتر کړو. د افغانستان په ختیځ کې کنړ ته به هم ورشو چې هلته د شخصي دښمنۍ له امله د یوې کورنۍ درې غړي وژل شول.
لومړی ځل ده چې کورنر کې یو دښمندار وژل کېږي چې د ټول د تاریخ کې هیڅ داسې یو قضیه نه لرو چې یو ځینې مسافر دښمندار راغلی او کورنر کې اوسېدلی او هغه قتل شوی.
د چې کنړ ته ورغلی دغه مسافر څوک و په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. له دې سربېره په دې اړه هم برسره تفصیلي راپور واورئ چې ولې په دې وروستیو څو ورځو کې د خبریالانو او سیاسي فعالانو نیونه ډېره شوې ده. نور مطالب هم شته.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د 1403 مریض کال د کانکور د عمومي ازموینې پایلې اعلان شوې. د طالبان د حکومت د ازموینو د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ سږ کال د کانکور په ازموینې کې شاوخوا 100,000 زده کوونکو برخه اخیستې وه، خو ښځینه زده کوونکو ته بیا هم په دې ازموینې کې د ګډون حق نه ورکړل شوی. ورزو په دې اړه نور تفصیل سنکا کړنه ورو.
د 1403 هجری مریض کال د کانکور عمومي ازموینې پایلې نن اعلان شوې. اتل خان چې د رحیم زوی او د کابل خروسی دون کيده د دغه ازموینې عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبیبی لیسې فارغ او د 3.95 نمرو په لرلو د کابل ته په هنسي ته بریالي شوې دی. اتل خان ازادي رادیو ته وویل د خپل دغه بریالي عمل خوخته خود طالبان او حکومت غواړي چې دنجونو په وړاندې هم د ستا کړو دروازې پرانیزي.
کله چې د تلویزیون ته ناسونو درې نمره اعلان دو نمبر سے اعلان سے نو دا ول نمبر سے کلا نی نده د سمې زړه کې سي خطور تیښت سي دا زيما بیا سے کلا نو اعلان یې کنو ډیر دی ایجانی او دی خوشاله
دي کوم د 1403 نمبر اسکل د کانکور ازموینې دوهم نمبر سید حامد هاشمی د بلخ ولایت اوسیدونکو دی چې 305.1 نمبر تر لاسه کړی او دریم نمبر شفیع الله نظامی د فراه ولایت اوسیدونکو چې 305.25 نمبر تر لاسه کړی دی. د طالبان حکومت د لوړ وسکړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د کانکور ازموینې د پایلو اعلان په مراسمو کې وویل د تیر کال په پرتله سږ کال د بریالو ځوانانو شمیر لوړ دی. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال شاوخوا 3000 زده کوونکو په دې ازموینه کې برخه اخیستې وه، خو دا لا معلومه نه ده چې څومره کسانو یې د لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړې ده. د ازموینې د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 نمریز کال د کانکور په عمومي ازموینه کې 140,000، په 1400 کال کې 180,000 او په 1499 لمریز کال کې 200,000 کسانو د کانکور په عمومي ازموینه کې برخه اخیستې وه. د سږ کال کانکور د ازموینې پایلې په داسې حال کې اعلان شوې چې دا دوهم کال دی چې ښځینه زده کوونکو ته په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي دا چې د کانکور په ازموینه کې نجونو ګډون نه درلود دوی ته د بې عدالتۍ او خواشینۍ احساس ورکوي. بهر او زلفا چې له کلونو راهیسې د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی خو له دریو کلونو راهیسې په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل
نن شاید هلکانو لپاره ډېره مهمه ورځ وي چې خپل نتایج لاسته راوړي، خو نن داسې یو ورځ ده چې زموږ په ټولنه کې د جنسیتي نابرابرۍ او تریخ حقیقت ښیي. له تحصیلي زده کړو څخه د نجونو محرومیت یوه ستره بې عدالتي ده.
اگر مکاتب باز می بود، اگر دانشگاه ها باز می بود، ما شاید امروز منتظر
نه نن که خواندی او پوهنتونون اخلاص ول مخ به هم خپل فایلو ته پتامو چې چیرته بریالی سویو سموک راتلون که څنګه کیگی. نن به ټول انجونو ته یو داسې ورځ وچه برخلی که وټاکل سی او خپل هیلو ته ورسیږي، خو وای نه سو کولای ته تیر دوه کلونو په چیر تکړی وکړي یا د کانکور ازموینه ورکړي.
باز هم نتونستان که درس خود را بخونن، نتونستان که د امتحان کانکور اشتراک بکنن.
د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې ترسره کېدل او د پایلو اعلان داسې مهال دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې نجونو په دې ازموینو کې ښې لاسته راوړنې درلودې او څو ځلې د دې ازموینې د لومړي مقام ګټونکي شوي دي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو له بندیز سربېره دوی د افغان میرمنو په هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز ولګول او آن په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې.
راپور کې مواریده چې د کابل اوسیدونکو یتل خان د سک کال کانکور ازمایني عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبیبی لیسې فارغ شوی دی او 395.16 نمرې اخیستی او د کابل ته پونځي ته بریالی شوی. د ازادي راډیو خبریالې سنا کاکړه له نوموړي سره خبرې کړې او په سر کې تي پوښتلې دي چې له عمومي اول نمره کېدو وروسته هغه کورنۍ څه احساس لري.
کله چې د تلویزیون ته ناست نو دریم نمره اعلان ده، دو نمره سے اعلان نو دا اول نمره سے کله نه ده، د سمې زړه کې چې خطر دی چې دا زیمه یا څه کله نو اعلان کنو ډیر دی هیجان یو دی خوشاله حالت یو کورنۍ مې کزو ویم نو د منه زیات کورنۍ مې خوشاله ده ازګان دی امدیه کورنۍ وا سما سره زحمتونه کول دی کورنۍ زه حمایت کولم بس دی امدیه کورنۍ او د استادانو برکت مې وسیمه د مقام لاس راو
کله مو فکر کړی و چې وا خای د ټول هیواد په کچه د کانکور پاس مې نه کی عمومي اول نمره شي
بل یو دی ما هدف هم داو ما غوښتل چې د هیواد په کچه زه لومړی مقام لاس راوړم او ام دې سه او جګ نورې مې په هدف کې و نو هدف مې ټاکلی و هدف لپاره مې خپل کار کاو ما دې څه سمته باندې ولې تقریبا ما سوشل میډیا کې زنم ما سمارټ فون نه استعمالو فقط ما خپل هدف ټاکلو ما غوښتل چې د هیواد په کچه یو لومړی مقام لا سره وړم بس خپل قوانين اصول ملرل او ما غوښتل او درس مې ول
په تاسو کې چې تاسو د یو ناري نه په توګه د دې فرصت درلوده چې په دې آسموینه کې برخه واخلي او دومره لویه لاسته راوړنه ملري خو د هیواد انجونې له دې فرصته محرومې دي په دې اړه تاسو څه ویل لري
ډېر د افسوس خبره ده چې زمونږ خویندې له زده کړې څخه شاته پاتې شوي دي یا زده کړې په دوی باندې بندې شوي دي نو باید حکومت او دولت د دې لپاره باید کار وکړي یو حل لار ورته وباسي هغه څه هره کمی باید زموږ خویندې هم تحصیل وکړي
د ورستې پښتنې په توګه کدار ته وایي چې نور ځوانانو ته څه پیغام لري او غوښتنه مو څه ده
نور ځوانانو ته مې هم دا پیغام ده چې هیواد له هر لحاظه شاته ده باید ځوانان کار وکړي همدغه ځوانانو پیغلې دي چې د یو ټولنې ملا تیر جوړوي نو ځوانان به ډېر زیات کار وکړي تر څو د موږ هیواد هم په پرمختللو هیوادونو کې بس غوښتنه مې هم ده چې دولت ځوانان ته شکرې پیغلې ته شکرې تعلیم بشته کار وکړي کنه د اقتصادي بحران سره سره به تعلیمي بحران هم رامنځته شي باید دولت هم توجه ورته وکړي د پیغلو او ځوانانو تعلیم ته او ځوانانو پیغلي هم باید خپل تعلیم وکړي تر څو هیواد په پرمختللو هیوادونو کې حساب شي
د کانکور عمومي اول نمره اتل خان و چې زموږ خبريال سنا ککړ سره یې د بریلي کېدو په اړه خپل احساسات شریک کړي وو
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته پاتریونی کې د طالبانو لوري لیکټر لګا د تلور سیاسي او د رسنیو د کارکونکو د نیولې ادا شوې دي د دغه نیول شو کسانو زینو خپلوان او دوستانو زده رادیو سره خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې دوی د ژر تر ژره آزاد کړي بل خو د رسنیو زینو ملاتړ بنسټونو هم د دغه رسنیو فعالان نیول او نیول غندلې او دای د بیان ازادي چپ کول بللې دي ورزو فیروزی عزیزی ته نور تفصیل راکړي
د طالبانو پر حکومت ایداوی کیږي چې لتیری نګدی وی اونۍ راهیسې الکتر لګا درسنه یو دوه کارکونکي او دوه سیاسي فعالان نیولي او بندیان کړی دي د ویان پروډوسر سینمای فعال او لیکوال سید رحیم سعیدی خپلوان ادا کوي چې نوموړی د تیر یک شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو استخبارات نیولای دی د خاغلی سعیدی یو خپلوان د موضوع د حساسیت لامل د غاک او نوم نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې له خاغلی سعیدی سره یې زوی هم تر څلیر ساعتونو بندي کړل شوی و خو وایي چې زوی بیرته آزاد کړل شوی دی د غسرچینا سیتوی د سید رحیم سعیدی کورنۍ سره د هغه د ځای او تور پاړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوی په کندهار ولایت کې آزاد خبریال محمد یار مجرو بل رسنی سوال دی چې د طالبانو حکومت له لورې د نیول کېدو راپورونه خبره شوی دي د خاغلی مجرو یو خپلوان هم د نوم او غاک نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې نو وړی لتری وی او نه راهیسې د کندهار ولایت په زندان کې دی د یادونه ده چې خاغلی مجرو تیر کال هم د طالبانو د حکومت لوري بندي کړل سوای وو. په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون نن یک شمه د جولای په 20مه په یو خبره کړي خبر پانه کې د خغلی سعیدی او مجرو نیول غندلی او دای د طالبانو د حکومت لوري د بیان د ازادۍ زندۍ کول بللې دي. د افغانستان د خبريالانو ملاتړ سازمان هم په دې اړه په یو جلا خبر پانه کې د اندېښنې په څرګندولو له ټولو نړیوالو بشري حقوقو سازمانونو او د خبريالانو د ملاتړو ادارو غوښتي چې د طالبانو په بند کې دي د افغان خبريالانو آزادولو لپاره غږ پورته کړي. د دغه سازمان مسول حامد عبیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
که څه هم طالبان دا کوي چې دوی بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په عمل کې لیدل کېږي چې دوی د ټولو اصولو خلاف عمل کوي. په غیر قانوني ډول د خبريالانو نیول او ځورول د بیان د ازادۍ د ټولو اصولو خلاف عمل دی او منګی غندو. د حاکم ادارې څخه مو غوښتنه دا ده چې په غیر قانوني ډول د خبريالانو د نیولو پروسې ته د پای ټکی کېږدي.
بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړی رمضان بشر دوست او په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف هغه سیاسي فعالان دي چې د دوی د نیولو په اړه ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د رمضان بشر دوست له کورنۍ یا خپلوانو سره خبرې وکړي، خو ونه توانېده. خو د ښاغلي بشر دوست له واټس اپ شمیرې نه مو دوه پیغامونه ترلاسه کړي چې یوازې یې پکې ستړي مسي او سلام کړای، خو دا معلومه نه ده چې د هغه ټلیفون د چا په واک کې دی. د نوموړي په اړه د ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو او د تیر حکومت د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی دی. همدارنګه په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف کورنۍ سره هم په ډیرو هڅو خبر ونه توانیدو، خو ښاغلي رؤوف ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی دوه ورځې وړاندې د جمعې لمانځه وروسته کور ته په لاره د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی او ځای او برخلیک څرګند نه دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو کسانو د نیول کېدو ادعا نسي تاییدولی. دغه راز د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د حکمت الله بارکزي په نوم د تیر جمهوري نظام د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان د کورنۍ غړي د نیولو او سختې شکنجې وروسته د هغه د وزلو په اړه اداوې ویډیوګانې او راپورونه خپاره شوي. د دغه کس د کورنۍ غړو له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډاډه وکړه. هڅه مو وکړه د دغه ټولو یادو کسانو د بندي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوی ریاست معلومات ولرو، خو ویاندې خلیل همراه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي او په هرات کې هم سیمه ییزو طالب چارواکو د یادې پیښې په اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. د بشري حقونو یوه فعاله مولوده توانا وایي وروستۍ نیونې عمومي عفو اعلان ته د طالبانو نژمنتیا ښیي.
بازداشت کردن و ای خود نمایانگر عدم تعهد بر
در بول خیلی چه دوی یعنی طالبان عمومی ها فیدرش من ندی او ممکر باور و نکرو بل باید در نریوالی طولانی پام را وارو چه دوی دی هم در طالبان و پر خیلی خبری باور نکویم.
تر دی وران دی طالبان و در حکومت ویان زبیه الله مجاهد ویلی و چه اکثر خبریالان او سیاسی فالان در دوی در دندو لعمل نه بلکه پنورو تورونو بندیان سویدی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مسایل هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرایلو پوځ نن خبر ورکړ چې له یمن څخه یو توغول شوی مسایل شون کړی دی. د اسرایلو جنگي جیټ الوتکو پرون شنبه د یمن هدایتیا بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړی دی. همدا شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې د تکل صاحب ستړی مشي په دې اړه نور جزئیات لته سیورو.
مننه. اسرائیل نن وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یو توغندای چې له یمن څخه پر دې هیواد توغول شوی او شنډ کړی دی. د یمن ایران پلوي حوثي ډلې هم نن تایید کړه چې د سر سمندرګي پر غاړه د اسرائیلو د پراته ښار ایلیات پر لور یې ګڼ توغندي ویشتلی دي. له دې څو ساعته مخکې د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د یمن حدایده بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړي وو. په دې حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او اووه اتیا تنه نور ټپیان دي. المسیره چې د ایران پلوه حوثي ډلې په حکومت پورې تړلی ټلویزیون دی، د روغتیا وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړ چې ډیری ټپیان د دې هوایي حملې په نتیجه کې سخت سوځېدلی دي. د هدایده اوسیدونکو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د اسرایلي الوتکو له برید وروسته د چاودنو غږونه په ټول ښار کې واورېدل شول او المسیره راپور ورکړ چې د ملکی دفاع ځواکونو د هدایده بندر په سواحلو کې په ولاړو ټانکرونو کې د لګیدلي اور د وژنې هڅه وکړه. د اسرایلو د پاوز ویان وویل چې حوثی یاغیانو له دې بندر څخه د ایران لخوا ورکړل شوي وسلې ترلاسه کولې. ویان زیاته کړه چې د اسرایلو له سرحد څخه څه باندې 1100 کیلومتره لرې پر هدای دا بندر د اسرایلو د برید پر مهال هغه ساحې په نښه شوې چې د انرژۍ د ساتنې لپاره کار ترې اخیستل کېده. ویان دا یادونه هم وکړه چې د F-15 الوتکو په وسیله له دې برید مخکې د اسرایلو متحدانو ته خبر ورکړل شوی و. د اسرایلو دفاع وزیر یوف ګالنټ وویل هغه اور چې په هدایده کې لګیدلی دی له ټول منځني ختیځ څخه ښکاري او اهمیت یې واضح دی. ګالنټ په یو بیان کې وویل چې حوثي ډلې پر اسرایلو 200 حملې وکړې، خو د لومړي ځل لپاره چې د دوی په حملو کې یو اسرایلی ووژل شو اسرایلو ځوابي حمله وکړه. د جمعې په ورځ له یمن څخه د یوې ایراني بی پیلوټه الوتکې په وسیله د تلابیب مرکز په نخښه شو. په دې حمله کې چې پړی حوثي اغیانو ومنله یو تن ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. له دې برید مخکې د اسرایلي ځواکونو او ایران پلوي حزب الله ډلې ترمنځ هم د لبنان په جنوبي برخه کې د ورځنیو نښتو راپورونه ورکول کېدل، او دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو صدر اعظم واشنگټن ته د سفر لپاره تیاری نیسي. بنیامین نتنیاهو به د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. نتنیاهو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې پر ایران او د ایران پر نیابتي ډلو حوثي اغیانو، حماس او حزب الله فشارونه زیات کړي. پر یمن هوایی برید هغه ویره زیاته کړې ده چې د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته په غزه کې پیل شوې جګړه په یو سیمه ییز کړکیچ بدله نشي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وز به هم د نورستان و مولسوالی ته ورشو چې په دغه ولسوالی کې تیر شپه یو شمیر کسانو په یو کور باندې برید کړی دی. یو مېرمنې وژلې او د دغه خزي د وژل ترڅنګ دغه خوند او د ماشومان هم ټپیان کړی دی. خوند یې ورته وژلې او د ماشومان یې ورته ټپیان کړی دی. ورزو تفصیل لسیمه په دې راپور کې ورو.
د نورستان وامه ولسوالۍ اړوند کوردر دره کې تیره شپه څو تنو په یو کور برید کړی چې پکې د کور د مېرمنې په ګډون دوه تنه وژلي او دوه نور ماشومان ټپیاندي. د سیمې یو تن اوسیدونکي عبید الرحمن نورستانی د یکشنبې په ورځ د چنګاښ په 1:30 ازادي راډیو ته وویل په کوم کور چې حمله شوی دوی اصلا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ مزار دری اوسیدونکي دي او د شخصي دښمنۍ په وجه له لسو کالو څخه کوردر کې اوسیدل.
بیګا شپه د 12 بجې ټیم کې د خلک راغل دي او چاخوګانو سره رفیع الله باندې او د رفیع الله په خزي باندې گزارونه کړی دي. فعلاً د پاره دوه کسان مړه دي، یو په خپل سمیع الله ده، یو زرمینه ده. زرمینه هغه وخت سره په جنگ حالات کې بیګا مړه شوې ده او سمیع الله چې ده تقریبا 1:40 دقو باندې اسدآباد روغتون کې ساور کړی ده. کلی خوډیر بره ده. خلک وایي چې یو ماشومه شدید زخمی ده، هغه د کور کې ده، ښکته وړل نه و نو نه دی انتقال کړی روغتون ته. خپل یو زوی اسدآباد روغتون کې فعلاً د پاره بستر ده، یو ډز لګیدل ده ورنونو کې.
د عبید الرحمن نورستانی په خبره د لومړی ځل دی چې د دوی په سیمه کې د یو مسافر په کور برید کیږي او دغه ډول مرګ ژوبله رامنځته کیږي.
لومړی ځل دا چې کوردر کې یو دښمندار وژل کیږي چې د ټول د تاریخ کې هیڅ داسې یو قضیه نه لري چې یو ځین مسافر دښمندار راغلی او کوردر کې اوسېدل او هغه قتل شوی. بس دا بدبختي وه. خلک لټي کوردر ټول لسونه ځوانان وتل دي د غرونو کې ګرځي. خلک تر اوسه پورې نه دي وتلي ځکه چې کوم علائم چې د شپې د ګرځېدو د خلکو هغه د ساحه کې چې د پټ دي چا سره خلک ټول غرونو کې ځوانان د کوردر ټول غرونو کې دي.
تر اوسه د نورستان امنیتي مسولینو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د نورستان ولایت واما ولسوالۍ کوردر دره کې په داسې حال کې د شخصي دښمنۍ له امله دوه تنه وژل کیږي او دوه نور ټپیان کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ښځو، پټیو، ځنګلونو، څړځایونو، اوبو او نورو شیانو پر سر زیاتې دښمنۍ شتون لري او هر وخت پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. اوسنیو چارواکو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو ته پکار دي چې د شخصي دښمنۍ د لمنځه وړلو او د دښمنو کورنیو او قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې وکړي.
اوس به هم په سویل کې کندهار ته ورشو چې د سپین بولدک د ویش بازار زرګونه دوکانونه سوځېدلې دي.
Geldi planı, şimdi geldi planı, bu var vasıça. Dedi ya şimdi bana bırak bak. Geldi diyorsunuz da ağam. باز محمد په دې ور لګیدنې کې د جمعې په ورځ په سپین بلک ولسوالۍ کې خپل ټول مالونه للاس برکړل. هغه په دې بازار کې چې اوس په خاور او ویرو بدل شوی د موټرو پرځې پلورلې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کاکړانو په نوم منډی چې د ویش په بازار هم مشهور ده د جمعې په ورځ اور ولګید. د سپین بولدک او چمن زرګونه اوسیدونکي په دې سیمه کې کاروبارونه لري چې تقریبا ټول یې د دې اور لګیدنې له امله زیانمن شوي دي.
خلکو ته به حد زیات ځانونه ورشدي خپل اصلي سم مکمل الحمد الله لاسه ورکي. نو باید حکومت د دې سره مرسته وکړي. زموشتي باید همدلته معلومات وشي دا چې اسلام درا مې تسوله
خلکو ډیر معلومات نسو د سوي دي پدې کې د خلکو د اغاست نه سوله. نو پدې کې زموږ سره حکومت ډیر همکاري کوي.
دکانداران هم دارنګ وای چې د ور د چټک خبرېدو دلیل په وخت د نه رسیدونکو اطفایي ماموران وو. د کاکړانو منډي چې د ویش په بازار هم مشهور ده معیاري جوړښنه لري او د تنګ کوڅو او د سړکونو پر سر د موانی علامه د وروژنې وسایت پر وخت سره د ورلګیدنې ځای ته ونه رسیدل. تر اوسه د دې ورلګیدنې اصلي علت نه دی څرګند. رسمي سرچینو هم د دې بازار دکاندارانو ته د اوښتو زیانونو د کچ پاړه کوم ارقام نه دی وړاندې کړي.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې یو شمېر باغداران وایي حاصلات ډیر شوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندې کوي چې په دغه هیواد کې د جوس فابریکې خوندان باید له دوی څخه محصولات واخلي چې توکي خراب نشي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په افغانستان کې په کافي اندازه د جوس فابریکې شته چې هم ځینې خپل توکي بهر ته هم صادروي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر بڼوال وایي سکال د دوی د باغونو حاصلات ډیر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړی خونین نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیریدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیرالله ازادي راډیو ته وویل که ستونزو ته پام ونه شي نو ټولې میوې به له منځه ولاړې شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه ته هرات بسیار خرابه چون میوه
امز ته هرات د میوه بازار ډیر خراب دی ځکه چې میوه په یو وخت لاسه کیږي ته بازار نه او د میوه ته زیر مکان لپاره سړی خونې نه توازمن د موږ د فابریکو له خوندان سره کومه چې
زموږ سره از نه حمایت شي. د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته سونز یادونه کوي او په هیواد کې د نن او بهر له ټولو پنګوالو غواړي چې له دوی سره د سونز په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوهونه په فابریکاتو کې استفاده وکړي او جوس جوړ کړي. هم به موږ باغداران هم د دیقانان د بل خسارات او تاوان نه لري سي او هم به د سی یو جوس بازار ته دی ارزه سي. یعنی خلګي توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خونې اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوي د حاصلاتو زیاتوالي تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولی. هغه ازادي رادیو ته وویل
در کل میوه تازه امسال
په عمومي توګه سکل د تازه میوه غزلات ډیر خو او په ځانګړي ډول د لوبیا، زردالو، خټکیو او انځرو په حاصلاتو کې په پام وړ زیاتوالی راغلی. موږ د جوسونو د تولید له کارخونو څخه غواړو چې د کورنیو میوو څخه کار واخلي ځکه چې د دې میوو په استفادې به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بل پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای به وایي وسمهال په افغانستان کې د جوسو ډېری فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانې په کافي اندازه باندې وجود لري. تقریبا د شلو نه زیاتې غټې او وړې کارخانې دي چې جوس تولیدوي. ظرفیت لوی موجود دی. په افغانستان کې میوې ډېرې دي. نور کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه ګذاري وکړي.
د خاغلی علی کوزی په خبره د انار او مڼو په ګډون ځینی نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادریږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالر پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوه او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د مناسب بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي راډیو سره شریکې کړي او د حل غوښتنه یې کړې ده.
د مینی مې کې اومه ورځ درته لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې دی د پاکستان پر قونسلګری د افراطي ډلې برید غندلی. په بیان کې چې نن د دې وزارت خبر کړی پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتراتلل بل شوي انتقاد شوی. بیان د جرمني له حکومت غواړي شو د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خبره شوه یو ډله داسې په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری ته نوځي او بیا د پاکستان بیرغ را پرې وباسي. د طالبان حکومت د ازموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکي اتل خان رحیم زوی د کانکور په سګنې ازموینې کې د لومړي مقام ګټونکی اعلان کړ. دې ادارې نن وویل چې رحیم زوی چې د حبیبي لیسې څخه فارغ دی د 395 نورو په ګټول د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. دا 2003 کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي د ملګرو ملتونو د اړوند اداره به د افغانستان د ټولو خلکو په تېره بیا د ښځو نجونو ملاتړ ته دوام ورکړي څو هغوی ته روغتیایي اسانتیاوې چمتو کړي. تدروس هاندم ګریس یوسس دا خبره د طالبان د حکومت د روغتیا له سرپرست وزیر نور جلال جنالی سره تر کتنې وروسته پر خپل ایکس پاڼې کړې ده. هغه لیکلي دي چې له ښاغلي جنالی سره د تېرې اونۍ په کتنه کې د ماشومانو د ګزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د هڅو پر ګړندي کولو او په افغانستان کې د نورو ساري ناروغیو په اړه هم خبرې کړې دي. او پاکستاني رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزنډ یا پولیو نه هم مثبت پیښې ثبت شوې ده. پیښې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ثبت شوې دي خو وروستۍ هغه یې په هنګو کې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو په رسنیو ته وویل چې د سند ایالت په ګډون د دې هیواد په څه باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پولیو 215 ډېرې نمونې موندل شوې دي. دوی په وینا تر دې دمه نه ماشومان په ګزنډ اخته شوي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ یوازینی هیوادونه دي چې له هم پکې پولیو ناروغي مخه شوې نه ده.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو لوي متفاوت زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي ومه ورسته راپولم. نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریخي دي. په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لږ کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسي ضرورت کوي په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتل. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګې د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم. خو تر هر څه لمړی د تیری ونې د مهمو سیاسي پیښو ته سر ټکی. په یو لسم اکتوبر د تلویغ زره پښتنو استادو قامی عدالت د ګیلمن له جنازې وروسته منظور پښتین ګواخ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی. د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمون د شهیدانو انتقام دا دی تر افور تاسو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو. نو راځم په لم تک نو تقریرونه د شهیدانو وخت نه دی. نو دا یو عمل وخت او هغه عمل یقینا په یو وړه کچنا چې څومره هم په لویه کچه وي دومره د کامیابی چانس زیات دي او دومره یې بیا زر هم کولای شي په اسانه هم کولای
شي. اوس دا مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استفا ورکوم چې زما بچی د وجلې شي او دغه څوک تاسو نشي کولای زه دې لپاره اوسات شو.
زما د ټولو هغه سیاسيونو څخه چې د بیورن کرخې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پشتین تر چنگ بده تر سو د افغان ولس غږ ټول نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځایي خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دي راوړاندې شوي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
کورونه یې وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. هماغه سه شمې سهار 15 بجې د خبر بس ټیم دلته سپورت رسالې ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو اوریدل. موږ دې نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند یې ډېر زیات اغېزمن شوی، کوم خوراکي توکي چې دوی په شور باندې یا ورزیدلي وو یا ورباندې باران ورنوت او اوبه ورباندې ورغلې وي. خوراکي مواد یې د مازه تللي وو، نو د پرون ریسم د تیارې د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاره دي. دلته
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته دي او خپل کورونه یې د لاسه ورکړې وي، البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي. او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستي وکړو، تعلیمي سرپرستي، مالي سرپرستي ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي، د هغه زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته رافقه کټله، نو د زخمونو له وجه نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شي وتی، هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن خپل نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خفا یم په دې چې هر ولایت کې چې باغ وشو او تر والی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کې چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی. د
چا پوښتنه کړې ستا ودې راغلی ته څوک ورلاندې شوي څوک نه ورلاندې شوي هغه پورې کوو کې پور خلک ورلاندې شوي.
او په انګلیسي د وزنی مسلط طالب مذاکرات چې وګمحاله غیابت عباس ترنګزید طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوې ده. ځنی مرورتیا د غیابت سبب او ځنی څنګه تکیدل د توند نیوکی او ویناوي بولي.
عباس ترنګزید وایي شکل ده او فکر کوي چې دا نظام په ځای دي چې خلکو ته او نړیوالو ته منلو وړ شي. دوی هغه پالیسیانې غوره کړي دي چې خپل نظام ژوند او بقا یې د خطر سره مخامخ کړی دی او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي.
سره نه ویلي چې په وحي خطر کې امریکایانو سره خبرې دا کوي، هغه خپل علایق د آیسای نه لرې کړل او د امریکا سره اندېښنې هغه کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي. او همدای علت دی چې پاکستان کله امریکایانو سره او نظام بدل شو، دوی دفتن هغه ډله چې په دوحه کې د امریکایانو سره نږدې شوې وه هغه یې په شا وتنبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یرغمل او د مقابله ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیرونه یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلې او غلې له سختو تلفاتو سره لاس وګریوان کړی چې د ناتایید شوی او شمیرو لمخې په دغه ناورین کې لکتر لګي او سلو دیرش تنه مړه شوی دي، څلور سوه تنه ژوبل او سلګونه کورونه ویجاړ شوی دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمیر یو نیم سل تنه ښیي، خو د ننګرهار د عامې روغتیا یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي تلفات تر هغې په مراتبو لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړي دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستې چې هغه هم کمه شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس وګریوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو څو ساعته وروسته ورته وویل چې د عدلی وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړي. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو د پاره د مرستو خیمه ودري. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي. او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. دغه راځي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وای تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورانه او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
حکومت راغله، حکومت نه چرکتیا خبرې، زه خپل هم نظامی سړی یم، د حکومت نه اوس پیلن خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو تر والی پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی،
نه چا پوښتنه کړې ته ودرېږه، دلته څوک ورلاندې شوي، څوک نه دي ورلاندې شوي، دغه پورې کورو کې ټول خلک ورلاندې شو، هغه ورلاندې شو. چا
څو کسان ستاسو کلي کې ورلاندې شوي دي؟ دقیق راته ویلی شي؟
تقریبا لس دولس نه خو ډېر ورلاندې شوي.
د چې وفات شوي دي، شهیدان شوي دي او زخمیان؟
زخمیان خو ډېر دي.
زمون ماشومان تقریبا دا درې مسلورم ورځ ده وچه ډوډۍ پخوانۍ ډوډۍ مونږ په اوبو کې لمده او مونږ خپل بچو ته ورکو. مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کوو چې څنګه ستاسو د ستوني نه دا غوړي وریجې تیریږي، څنګه ستاسو د ستوني نه دا غوښې تیریږي، څنګه ستاسو د ستوني نه دا نوشابې د شین ښکته ځي، چې دغه ماشومان چې دی وچه ډوډۍ خوري.
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمېر راغلي دي او دلته کار کوي. تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو، داسې نړیوالې خیریه موسسې نه دي لاره رسېدلې. نو هر څوک زما غږ اوري، په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشئ. دا خلک ډېر زیات اغېزمن شوي دي، ډېر زیات دردمن شوي دي. په دې وخت کې دوی زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. که هر طرف ته وګورو، د ماشومانو ژړاګانې دي، مشران یو قسم ته ورخطا دي، مړي شوي دي، زخمیان دي. نو دا خلک زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. ان شاء الله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره
او له استخباراتي پیچلتیاو ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړی دی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د څلوېښت زره اساسو قومي محکمه رابولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي، خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید را نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي، خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغه نه پس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوخ کی دا به سایت ته کینی، ملته بیا نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قران د خپل مور په پای او عزت قسم وشي. او تر هغه پس خو ظاهره خبره ده چې دا پریکړه نه پورته بیا څنګه دي.
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غونډې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې دغه هغه خلکو نه شونی وي کومو خلکو چې دی وجلو. نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم، نو زه د خپل بچی د پاره یم، د پښتون د بچی د پاره یم چې هغه ته څه د خیر ښېګړې کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګېده چې ما خیال ناراضي چا زمونږ دغه موږ چې یاره د پښتون د خیر ښېګړې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم، زما د مسلم لیگ ورونه دا دی ناستی چې زه د مرکزی کونسل نام استعفا ورکوم، زه د صوبایي کونسل نام استعفا ورکوم او زه د کوارډینیټر د زم ازلانم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلې تر څو لره وبرکې توریستی حمله وکوي، نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرینګدي. د ارمان لونی، د کاکړ، عارف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډیر هیواد پال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسو که غږ سره یو نه کړو، دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخواتی رونه په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحه اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریون هم پیل کړی دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زور د هغه جنازه او اجازه نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي رادیو ته وایي ننګرهار کې سلطنه کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمیر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل. خو طالب سرچینو ازادي رادیو ته بیا ویلي ډیری ځوانان له تادیب او پوهولو وروسته خوشی شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي رادیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بل خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په انلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا ډیر زره ډالر او استرالیا کې شپاره زره ډالر خو د جرمني په کولن کې یو لس زره یورو راټولې شوې دي. دا غشمیر دي چې د ازادۍ راډیو ته رسیدلی او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خبره شوې. او تیرونه د ګیلمن وزیر لمړینی ورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن لبایل ورسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه. خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو سرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګیلمن وزیر مشرور عرفات وزیر وای په عربي هوادونو کې مزدوري پرې خیدو د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنزور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه پوګه روان شي. هغه ویلی نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پختین وای چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوی و په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ و. منظور پختین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شی به ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظاهر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه در سره روان شم. د ازادۍ رادیو د کوزی پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال رادیو نظم همکاري خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلی زوی ورته لمرک څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلی چې اسلام آباد ته راولم چکر در کوم او درملنه دي کوم خو لوادي مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه تاسو نور سمره بچی دي
همو دوا زمان دي ګیلمن سره درې همو شپږ لیڑا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوا بچی دي درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوی تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویره زه مختام سره خبره وکړې چې مېر کړې چیر شي مو ته چې د پاپلار غانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته مې لاوي چې وی ته چیر ته مې لاوي وی چې چې زه ډیر شم مېر کړې ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې زخپل اورو را ای چې سلام آباد او د پچا کر بیا ورو خو ځکې دای دای نه دا سره غوای چې زیدا سره وړ چې داینو.
ها او دې چې کله دی باندې حمله وکنو تاسو ته چا خبر درکو څنګه خبر شوي؟
دای چې کله وکړی ته روړ ځای ولې خبر راکړه ان ماشیر تا ول خپل ماشی مر دا ول جادا سره شهر دا خپل ماشیر تا ول چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالاتی رو واسطه
مطلب ته چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل لوڑا نه و پیسې ځکه پیسې اسلام آباد ته می دنو را سوال آیو
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دې ته لوي چې بیا دې اده کړي بیا یا په چکر دی چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کاسو
او د خو به شاعری هم کوله نو تاسو به شعرونه وغیرہ ویل
اے شعر نه ارتا وی دا شعر ورتا وی یا چې مو زړه ته یال شه
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي؟
میز به سوتی ګیلمن دوا ورنه دي اوی سوتی یو مل ما ټکای دی دا سارا وې د ګیلمن سارا شهر ده
او دا سه هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتن او دی کې څه حقیقت شته دي؟
بلا شته افغانستان شه ده
خدای ما شومان شته
نه دا
تاسو غوښتنه ده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه مو څه غوښتنه ده
مې زه امن ده نه غوښته او نه نه غوښته چې امن وکړش وردا واوم
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو داغي حواله سره سوای تاسو
املا چې په کړي دغه پاته متانه لګی دا چې څه دښمن وي تاسو حکومت په هڅ چیرې لور شته قایره تمامه لې ویری تا کې اېسا اېچا سره اېچا غانه و دښمن یې خپل شعر د دنیا وا وام تا خیر غوښ چې خدا پاته چې دې عزت انش کا
پیغام سور کول غواړی اخیره کې
اے چنی نہ سماو کی دا سین تے ہامو ور کو چے تی پا کو اسی ہرا اس نہ دکڑی پاستو نہ تا اوی چے تی پا کو کے جے دار بے دا دا بکاوی نا دا تر سارے نا ورڑا گی ہرا اس زرار و چاتا نہ دا ور کڑے کو دا چے چے پاستانہ تا اوی چے تی پا کو کی چے نو دا با دا بکاوی
د ګلمن وزیر مورته غوښوي ازادي رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینه ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی وزنه په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې اباستانه چې ورسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشو خو شپګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توند نیو کو بیاناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو موړې اوس مهال مرور په قطر کې دی راځي دا سرچینه وای اباستانه چې د دوه د مذاکراتو پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادله مهم چینل او د طالبانو له واکټر رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته پته موخو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوې ده سرچینه زیاتی خغل استانګزی د خارجه وزارت د موینت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتنی ځند حاضر شوه او مګر په وروستي کې د پاکستان زد او خپل ځایم باندې لنیو کوټه کوینا وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی کابل کې د رسنۍ یو شمېر اساسي هم ازادي رادیو ته تاییدي چې خغل استانګزی مرکو ته نه حاضرېږي او خبريالانو ته وایي چې حقیقت کې وایم تاسو یې نشئ خبرولای او که نشر مکړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي کابل کې د رسنۍ یو استاد دې نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس استانګزی هیواد کې دوی ته مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپل مشرانو له پالیسي سره په سلو کې 10% هم جوړ نه دي طالبانو رسمي سرچینو ازادي رادیو ته له هڅو سربېره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړی
زه فکر نه کوم چې د عباس استانګزی مشکل به وزارت یا چوکۍ وي زه فکر کوم چې اختلاف د نظریات و ده استانګزی د اوناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتون کيده کار اهلي کار ته د سپارلو غوښتون کيده غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ملکه د افغانستان کې ژوند کوا صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه غوی غواړي چې نظام مخالفین باید خوشاله طریقه راو بلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بي ځای پلاتني وو او مداخله کول او همدا ډول درې کال د سرپرست نوم یو نظام تور کول هغه د دې خلاف هم ده د اساسي قانون نشټواله هم اساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او اوسو حتی هر ماموریت تدا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې اباستانګزی ما یې شکړای ته
هغه ډله کې چې د پیسې یو معتدل نظام تعهد په دوه کې د امریکایانو سره کړو هغه چون را نغې د خپل په پلان کې ناکام شول په لهدا دوی په اول کرخه کې پرې نه خدل شول د ټول اوتم بول شول دوی مې کرخه ته او په هغه اساس باندې دي چې کله بعضی خبرې کوي توند تیزه دا انتقاد دي دی هغه سالم انتقاد پیسې په دی دی چې د هغه دغه لحاظ نه کوي چې د فرزند د خپل د مقام او د شوکي التذاب کې د امغه لپاره کې چې کوم تعهدات دی کړی او تعهدات دی پوره نشو کړل او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او د ټول د ایسای وسفین مخالفینو کې دي
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو ته روانې د منظور پښتین غي ویډیو غند باسونه جوړ کړیو چې نو موړ په کې د ګلمن پښتین جنازي ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي کڅام ډیرو دا دغه بهادری بللی او عاطفي لحاظ استایل خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب پر اړه پراخ بحثونه هم جوړ کړی دي ګڼو فعالانو ویلي د غورزنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو ترني خان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان په خپل به احتیاطي پښتانه بل جنازي او پیخي زغملو ته اړ نه باشي ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي د ټولنیز شبکو د تیرې ونې بلګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وچه ډېری هیخوونکې کیسې تر شا پرې خو دي په یو خبره شوی ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړ خورې له طوفان ژوندې پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغې کورنۍ هی خوون کې کیسه هم لاس په لاس شوه چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو لیوې بټۍ سره ګرو وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و، خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراویدل د یویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللې او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو شمیر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام ور اړولی چې له دغه هیواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هیواد لپاره درنه صدمه بللې او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللې دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ، یعنی له پاکستان نه په ژوندونې پښې وباسي. د شمیرو لمخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ، امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي. خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215000 تنو ته، یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2900 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرونه جالب خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بل اخر تر سره شو. د هند تر ټولو ستر میلیارډر او د نړۍ د یو لسم میلیارډر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیرونه د 14000 میلمنو په حضور کې پات ورسیدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم تر سره شول او د نړۍ د 1500 مشهور شخصیتونو، لوبغاړو، میلیارډرانو او هنري چیرو ترڅنګ 14000 هندي میلمنو پکې د لس ورځو لپاره ګډون وکړ. خدا زلی د واده وروستي مراسم د درې ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیات پیسې لګولي، خو دا د هغه د 123 میلیارد سرمایه دی وی ورځي ګټ نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسیدلې. د واده میلیارډرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړې دي او هوکړې کړې دي چې د شننکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. او د څلورو یا پنځو ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره دی چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نوي وزیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحي څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولي 15 او 4 هلکان چې د حمل په 1.5 اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول 3 کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش 150 ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړي ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټول نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې و. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستې و او تر اوسه لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښود او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د څلور کسیز الوتکه په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکه جوړولو کار پیل کړ او تل لس میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالۍ پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1,509 کیلومتره پرواز کولی شي، د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې $2,03,000 مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هره جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شنن لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.